السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د طالبانو او امریکا د دوه د هوکړې نن ټیک یو کال پوره شو. طالبان وایي پر هوکړې عمل کړی خو دولت بیا وایي د تړون افغانانو ته هیڅ ګټه هم نه درسولې. خبرونه کې د تړون د یو کلنۍ په مناسبت درته بیلابیل راپورونه لرو. پرونی ته موزه اسد الله لودین هر کلی کوم د تخنیکی همکار شمشاد زدران سلامونه هم ومنئ. د خبرونې تر راپورونو مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته صفی الله ستانکزی دراوروي.
سلام. د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د دوه تړون د سولې او امنیت اړوند د افغانانو تمې نه دي پر ځای کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ځانګړې ادارې سیګار ویلي د امریکا 2,400,000,000 ډالره بې ګټې لګول شوي او د برما پولیسو نن په مظاهره چانو ډزې کړي او کسان یې وژلي دي. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د دوه تړون د سولې او امنیت اړوند د افغانانو تمې نه دي پر ځای کړي. د دغه شورا ویاند رحمت الله اندړ د امریکا طالبانو د دوه تړون د یو کلن کېدو په مناسبت په یو پیغام کې ویلي
افغانانو چې د دوه له هوکړلې کې د سولې او امنیت اړوند کوم توقعات لرل نه دي ترلاسه کړي. دغه تړون تر اوسه پورې یوازې له امریکا سره اوربند یقیني کړی دی. له افغانانو سره اوس هم د طالب رابطه یوازې تر قتل، غارت، ترور او وحشت محدوده ده. لا هم په دې تړون کې د افغانانو لپاره د هیله مندۍ څه نسته. آن د بین الافغاني مذاکراتو پروسه د طالبانو له لاسه ټکنۍ ده.
د 2020 کال د فبروري په 9مه امریکا له طالبانو سره په دوحه کې تړون لاسلیک کړ. لمخې د 2021 کال تر می پورې د ټولو بهرنیو ځواکونو د ایستلو ژمنه وشوه او له طالبانو وغوښتل شول چې له ترهګرو سره اړیکې پرې او تاوتریخوالی کم کړي. طالبانو تازه د تړون د یو کلن کېدو په مناسبت ویلي دوی ورته ژمن دي او امریکا دې هم په خپلو ژمنو ودرېږي. د امریکا نوې ادارې ویلي تړون ارزوي او ګوري چې طالبان په خپلو ژمنو ولاړ دي که څنګه. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ځانګړې ادارې سیګار ویلي د امریکا 2,400,000,000 ډالره بې ګټې لګول شوي دي. دا خبره سیګار په یو تازه راپور کې کړې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو ځانګړې مفتش جان سوپکو ویلي دا راپور ښیي چې متحدو ایالتونو ډېرې پیسې یو داسې هیواد ته ورکړي چې نشي کولای په سم ډول ترې ګټه واخلي. د راپور لمخه د امریکا د مرستو لړلې دا پیسې د خونځو، روختونو، زندانونو، سړکونو، یو هوټل او د یو شمیر پوزي تاسیساتو د جوړولو لپاره لګول شوې چې تر هیڅ ګټه نه ده اخیستل شوې یا ویجاړ شوې او یا هم له منځه تللې دي. راپور زیاتوي امریکا له 2008 تر 2019 کال له افغانستان سره څه باندې 1.9 میلیارد ډالره مرسته کړې ده. د افغانستان د ولسمشر ویان د واخان میناپال بیا دغه راپور په غبرګون وایي د دې لپاره چې د مرستو په لګښت کې روڼتیا وي او افغانانو ته ګټه ورسیږي باید د افغان حکومت له لارې مصرف شي. تاسو ازادي راډیو ته غوږیست. د برما یا میانمار پولیسو نن په مظاهره چانو ډزې کړي او کسان یې وژلي او ګڼ نورې ټپیان کړي دي. رویټرز اژانس راپور ورکړی پولیسو وروسته له هغه په مظاهره چانو مخامخ ډزې وکړي چې صوتي بمونو، اوښکو بهونکو ګازونو او هوایي ډزو د هغوی د خورولو لپاره کار ورنه کړ. په مرکزی ښار یانګون او ځینو نور ښارونو کې د پولیسو لخوا دا زور زیاتی او په نتیجه کې د خلکو مرګ ژوبله تر ټولو خونړۍ او بېساري بلل شوي. خلک له څو اونیو راهیسې د پوځي کودتا په غبرګون مظاهره کوي او هر وار د امنیتي ځواکونو له توند عکس العمل سره مخ کیږي. په برما کې وضع د فبروري له لومړۍ راهیسې ګډوډه شوه ځکه پوځیانو کودتا وکړه او د حکومت مشره آنګ سان سوچی او ګڼ نور دولتي چارواکي بندیان کړل. د پوځ مشرانو د آنګ سان سوچی په مشرۍ ګوند په پارلماني ټاکنو کې په پراخو درغلیو تورن کړ او د کودتا په مټ یې ټول واک په خپل لاس کې واخیست. د برما پوځي چارواکو د ملګرو ملتو او نړیوالې ټولنې له غوښتنو سربیره د مظاهره چانو ځپلو ته دوام ورکړی. د عوامي ناشنل ګوند د بلوچستان ویاند اسد خان اڅکزی د وژنې په غبرګون نن د کوټې په ګډون په زیاتره پښتون میشتو ښارونو کې کاربندیز اعلان شوی. عوامي ناشنل ګوند خپل دې مخکښ د وژل کېدو پر ضد د نننی کاربندیز تر څنګ د درې ورځنی ویر اعلان هم کړی. د عوامي ناشنل ګوند د بلوچستان ویاند اسد خان اڅکزی مړی د فبروري په 8مه وموندل شو. نوموړی د 2020 کال په سپتمبر کې له کچلاک سره نږدې تښتول شوی و. د عوامي ناشنل ګوند د بلوچستان مشرانو د فبروري په 8مه د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل د کوټې د پولیسو لخوا ورته ویل شوی چې ځینې برمتګری نیولي. د دوی په وینا هغوی اقرار کړی چې اسد خان یې څو ورځې وړاندې وژلی او مړی په نوحصار سیمه کې په یوه کنده کې غورځولی دی. د اسرائیل لوړپوړي پوځي او سیاسي چارواکي نن په دې غونډه کوي چې څنګه د عمان په خلیج کې د اسرائیل پر یوې بارون کې کښتۍ د تیرې پنځمې چاودنې د جواب وایي. اسرائیلي چارواکي وایي احتمالا ایران په دې پیښه کې لاس لري. ایرانی چارواکو سمدستي په دې اړه څه نه دی ویلي. دغه کښتۍ د سعودي عربستان له دمام بندر د سنگاپور پر لور روان و چې ورباندې چاودنه وشوه. د اسرائیل دفاع وزیر بینی ګانس د اسرائیل دولتي ټلویزیون ته وویل ایران ته د کښتۍ د موقعیت نږدېوالی دا باور زیاتوي چې ایران مسؤل دی، خو دا خبره بیا هم کره کېدلو ته اړتیا لري. ایران په نومبر میاشت کې د خپل یو اټومي ساینس پو په وژنه کې اسرائیل دخیل وباله او د غچ اخیستو خبره وکړه. د اسرائیل دفاع وزیر وویل دا څرګنده ده چې ایران هڅه کوي د اسرائیل زیربناګانې او وګړي په نښه کړي. او د سوکوهنی جالب خبر، یما سعیدی د جرمنی د سوکوهنی د اتلولی کمربند ترلاسه کړ. دغه افغان الاصل سوکوهن کې بیګا په لس راوندونو کې خپل سیال ټومی زیلنتون مات کړ. یما سعیدی تر بریا وروسته په خپل فیسبوک باندې دغه پیغام خپور کړ.
شکر خپل لوبه می وګټله. د جرمنی نړیواله اتلولی می د بی جی بی په سازمان کې ترلاسه کړه. ډیره هیجانی لوبه وه. لاس راوند لوبه می وکړه. ډیر ښه سیال می درلود. یو نړی مننه تاسو
لوبه. دا د سعیدی شلمه مسلکی لوبه وه. لوبه د جرمنی د حرفه‌ای سوکوهنی د سازمان بی جی بی تر څار لاندې په برلین کې وشوه. سعیدی تر دې مخکې هم د جرمنی او اروپا په کچه اتلولی ګټلې دي.
ازادي رادیو ته غوږی وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا او طالبانو د دوه تړون یو کلن شو. د طالبانو مرستیال وایي دوی خپل ژمنې پر ځای کړي.
که د توافقنامې دواړه لوري په خپل وخت له دې فرصت څخه استفاده وکړي تمه ده چې مثبتې پایلې به ولري.
د افغانستان دولت بیا وایي د دوهې تړون افغانانو ته هیڅ ګټه نه ده رسولې او طالبانو له خپلو ژمنو سرغړونې کړې دي.
طالبانو نه له تاوتریخوالي لاس اخیستی او نه یې له بهرنیو تروریستي ګروپونو سره اړیکې پرې کړې دي. سږ کال جګړه ژمی هم نه ده کمه کړې.
ولې دغه تړون جګړه کمه نه کړه؟
د افغانستان موضوع ډیره درنه موضوع ده. دومره په اسانه باندې به حل کیږي نه. د دغه هوکړې په نتیجه کې دا یو کار وسو چې دواړه لوري کېناستل خبرو ته.
نور راپورونه هم درته لرو. دویم نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړې شوه. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. طالبانو د دوه د هوکړې د لومړۍ کلیزې په مناسبت ویلي له امریکا سره د لاسلیک کړي توافقنامې ټولو محتویاتو ته ژمن دي او عمل یې پرې کړی. د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د امریکا له متحده ایالاتونو هم وغوښتل چې د توافقنامې د ټولو موادو په عملي کولو سره خپل ژمنې عملي کړي. د افغانستان دولت بیا وایي د هوکړې د افغانانو لپاره هیڅ ګټه هم نه درلوده. تفصیل په دې راپور کې.
طالبانو له امریکا سره د کاب یهود لسمې د فبروري د نهویشتمې هوکړې د لومړۍ کلیزې په مناسبت اعلامیه کې ویلي دي چې د ځینې عملي نیمګړتیاو سره سره هوکړه مثبت لوري ته روانه ده. هغه هوکړه چې د افغانستان د ملي امنیت شورا یې ګټوره نه ګڼي. د طالبانو له لوري د یکشنبې په ورځ په خبره سبې اعلامیه کې راغلي چې د توافقنامې د عملي کېدو په وسیله باید د وضعیت د ښه والي لپاره کار وسي. د طالبانو سیاسي مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا برادر اخون هم د هوکړې د لومړۍ کلیزې په مناسبت رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي
د افغانستان اسلامي امارت لکه څنګه چې د توافقنامې د لاسلیک کولو پر مهال د هغې د محتویاتو د عملي کولو تعهد کړي، تر پایه خپل تعهد ته ژمن او له مقابل لوري هم د ورته عمل غوښتنه لري. که د توافقنامې دواړه لوري په خپل وخت له دې فرصت څخه استفاده وکړي تمه ده چې مثبتې پایلې به ولري.
د دوهې د هوکړې د یو کلنۍ په تړاو د طالبانو لخوا په خبره سبې اعلامیې کې یادونه سوې چې د قطر امنیت شورا او ټول هغه هیوادونه او بین المللي څارونکي چې د دوهې د هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې برخوال وو د یادې توافقنامې د بشپړ عملي کېدو مسؤلیت لري چې باید ترسره یې کړي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیان رحمت الله اندل رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د دوهې په تړون کې د افغانانو د هیلو لپاره څه نسته.
طالبانانو چې د دوه هیله هوکړلې کده سولې او امنیت اړوند کوم توقعات لرل نه دي ترلاسه کړي. دغه تړون تر اوسه پورې یوازې له امریکا سره اوربند یقیني کړی دی. له افغانانو سره اوس هم د طالب رابطه یوازې تر قتل، غارت، ترور او وحشت محدوده ده.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا بیا وایي چې د دوه تړون د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکراتو ته زمینه برابره کړه. د دغه شورا ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې له یو کال وروسته اوس هم هیله من یو چې د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت ضایع نه سي. طالبانو بیا ویلي دي چې د یادې هوکړې پر بنسټ دوی په خپلو عملیاتو کې د پام وړ کموالی راوستی. د طالبانو په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د بین الافغاني مذاکراتو د روانې پروسې د چټکتیا لپاره باید عملي ګامونه واخیستل سي او پاتې ځواکونه هم باید له ټاکلي وخت سره سم له افغانستانه ووځي. دا په داسې حال کې ده چې د جو بایډن په مشرۍ د امریکا نوي حکومت دا خبره هم کړې چې طالبانو سره د سولې په هوکړه بیا کتنه کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. ومورېدل چې طالبانو د دوی او امریکا ترمنځ د دوهې تړون د یو کلنۍ په مناسبت ویلي چې دوی دغه هوکړې ته ژمن دي او له امریکا هم غواړي چې عمل پرې وکړي. که څه هم دا موافقه افغانستان ته د سولې راوستو تړون تر نوم لاندې لاسلیک شوه، خو له هغې نیټې تر ننه په دې هیواد کې جګړه پای ته ونه رسېده. نه تاوتریخوالی راکم شو او نه هم د مرګ ژوبل شمېره راکمه شوه. د هوکړې دواړو لوریو یو او بل د دې تړون په سرغړونې تورن کړی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون یو کلن بهیر او د دې تړون وروسته سولې او جګړې ته په دې راپور کې کتنه شوې.
د یو زور درې سو اتنه وی کال د کب یاهود میاشتې په لسمه چې د 2000 میلادي کال د فبروري میاشتې د 28 نیټې سره برابر و، امریکا او طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې افغانستان ته د سولې راوستو په نوم تړون لاسلیک کړ. د دې تړون اصلي موخه په افغانستان کې د جګړې پای او د خبرو لارې یوې سیاسي هوکړې ته رسیدل دي، هغه څه چې لا ترلاسه شوي نه دي. که څه هم د دې هوکړې ټول جزئیات رسنیز نه شول، ولې د هوکړې پر بنسټ د امریکا مسؤلیت له افغانستان د ټولو بهرنیو عسکرو وستل، پر طالبانو د بریدونو بندول، د دې ډلې د مشرانو نومونه د ملګرو ملتونو له تورو نوم لړونو وستل او تر خوا د افغانستان له زندانونو طالب بندیانو آزادول دي. همدا ډول طالبان باید د القاعده ډلې په ګډون له بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد ونه کاروي، د تاوتریخوالي کچه راکمه او له افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي. خو مهمه پوښتنه، آیا دا تړون عملي شوی؟ که څه هم د ډونالډ ټرمپ ادارې د همدې تړون پر بنسټ له افغانستان څخه د عسکرو ویستل پیل کړل او نږدې 2000 سرتیري امریکا ته ستاند کړل، خو د متحده ایالاتو نوی حکومت د دې تړون په ارزونه بوخت دی او وایي له څېړنې وروسته به نورې پرېکړې وشي. خو طالبان بیا وایي د هوکړې ډېره برخه عملي شوې ده، خو هغه څه چې د دې تړون وروسته په افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره یوه هیله پیدا کړي تر ډېره تر پوښتنې لاندې دي. د افغانستان حکومت وایي دوی د ښه نیت او له دې قبله چې طالبان جګړه پای ته ورسوي د دوی 15,400 بندیان خوشې کړل، خو دې ډلې د سولې راتلو لپاره هیڅ مثبت کام پورته نه کړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندر:
طالبانو د نورو ژمنو د ماتولو ترڅنګ نه له تاوتریخوالي لاس اخیستی او نه یې له بهرنیو تروریستي ګروپونو سره اړیکې پرې کړې دي، بلکې د تیرو کلونو خلاف یې سخت کال جګړه ژمی هم نه ده کمه کړې.
خو طالبان دا اداره دوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل د هوکړې له لاسلیک وروسته هیڅ ژمنه نه ده ماته شوې.
افغانستان خاوره به د چا پر ضد نه استعمالېږي، هغه تعهد پر ځای باندې دی او تر اوسه پورې داسې کوم شی نه دي شوي. نو دا په مجموع کې توافقنامې تطبیق لپاره یو ښه عملي ګامونه وو.
د دې تړون یو بل مهم ټکی د تاوتریخوالي کمی او د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل دی. خو د افغانستان حکومت د دې ژمنو د نه عملي کېدو له کبله پر طالبانو نیوکه کوي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوزون وایي طالبانو تاوتریخوالي په کمېدو او د سولې خبرو په پرمختګ کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي.
متاسفانه چې قابل د ملاحظه کوم پیشرفت نه دی شوی. مذاکرات که شروع شوي دي، هغه ډول چې باید مخته تللي وای، تر اوسه هم طالبانو لوري پکې ډېر ځان راغلی دی. افغانستان کې جګړه متاسفانه چې نه یوازې چې پای ته ور نه رسېده، بلکې ډېره شوې هم.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیا وایي حکومت د دوی بندیان له شپږ میاشتو ځنډ وروسته آزاد کړل، چې په دې سره د سولې خبرې هم وځنډېدي.
ټولو په یاد شي چې کله توافقنامه لاسلیک شوه، تر هغه وروسته هغه لوی عملیات چې د افغانستان اسلامي مرتبه لخوا د مجاهدینو لخوا به په لویو استخباراتي مراکزو او نظامي مراکزو ترسره کېدل، هغه متوقف شول. د ولایاتو د سقوط لړۍ چې مخکې روانه وه، هغه متوقفه شوله.
خو د افغانستان د ملي امنیت شورا یوه سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل طالبانو د هوکړې له لاسلیک وروسته په کندوز، روزګان، هلمند او کندهار خونړي بریدونه وکړل، خو ماتې وخوړه. د سرچینې له قوله د ډلې په کندهار، ننګرهار، پروان، بادغیس او کندوز کې اوشمیر نظامي مرکزونه هم په نښه کړي. هڅه مو کړه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ شوې هوکړې وروسته پر افغان ځواکونو د طالبانو د بریدونو او د افغان ځواکونو د مرګ ژوبل شمیر هم ترلاسه کړو، خو هیڅ نظامي ادارې په اړه معلومات ورکولو ته حاضر نه شوه. له نظامیانو ور هاخوا د سولې د خبرو په دوام دا کال د ملکیانو لپاره هم خونړی و. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په خپل کلنی راپور کې چې د فبروري په 23 خپور شو لیکل، په 2000 کال کې په افغانستان کې 3015 ملکیان وژل شوي او 15,155 نور ټپیان دي. یو نامه د دې مرشوب لټیر مسؤلیت پر طالبان واچو، خو دې ډلې رات کړ. د دې تر خوا تیرو 15 میاشتو کې د کابل په ګډون په لویو خارونو کې هدفي وژنو زور اخیسته او د نورو ترڅنګ خبریالانو او مدني فعالان هم پکې پنه خکېږي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د راپور پر بنسټ تیر یو کال کې 11 خبریالانو د رسنیو کارکونکو وژل شوي چې د وژنو مسؤلیت هم چا د منلې، خو اروپایي ټولنې، امریکا او افغان حکومت د دې وژنو مسؤلیت پر طالبانو اچولې، ولې دې ډلې دا ادارت کړې ده. د دې ټولو سره سره د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت مذاکره کوونکي پلاوی په قطر کې دي او له طالبانو غواړي چې د سولې خبرو میسته کینی. د دې پلاوی غړي شریفه زورمتی:
موږ هم هیله من لکه څنګه چې اوس یو نړیواله اجماع د افغانستان د ستونزو د حل لپاره جوړه شوې ده، ټول نړۍ غواړي چې باید په افغانستان کې اوربنټینګ سي، جګړه باید پای ته ورسیږي، بلخره افغان وژنه باید بند شي.
په قطر کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب پلاوی ترمنځ د سولې لومړی خبرې 2000 کال د سپتمبر په 12 پیل شوې، خو تر دسمبر یوازې د خبرو پر تګلاره هوکړه وشوه. دویم پړاو خبرې د 2021 کال د جنوري په 6 پیل شوې، خو لا هم د اجنډا د جوړېدو په اړه دواړه لوري یوې پایلې ته نه دي رسیدلې. د افغانستان د جمهوري دولت پلاوی وای په اجنډا کې د دوی لومړیتوب اوربند دی، څو له مخې د سولې په خبرو باور زیات او وینه تویدنه ودرول شي. خو طالبان بیا وای په دې اړه خپل منځي مشورې کوي، خو د جګړې او تاوتریخوالي په دې شدت او د سولې په پچ بهیر کې بیا هم د افغانانو هیله دار چې د دې اوږدې جګړې لامن راټوله او د سولې ټغر په ټول وطن کې خپور شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوه د هوکړې ګټه دا و چې د طالبانو او افغان دولت ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړه. عزیز الله دین محمد ازادي رادیو سره د دوه هوکړې د یو کلنۍ پورز ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې دا هم ویل چې د ملي مصالحې د عالی شورا د مرستیال په توګه دای هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې له ټولو جزئیاتو نه دی خبر. خاغلی دین محمد دا هم وایي چې د امریکا د نوي حکومت لخوا به دغه هوکړې په بیاکتنه کې هم ډیر بدلون رانه شي. له نوموړي سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې تر اوسه د افغانستان د سولې په برخه کې د دغه هوکړې د موثریت په اړه پوښتلې.
د دې هوکړې په نتیجه کې زیات برخه خارجي قواوې ووتي او د دې هوکړې په نتیجه کې مهمه خبره دا و چې د افغانستان لوري د طالبانو د لوري سره خبرو ته کیناستو. د همدې هوکړې په تسلسل باندې چې څلور ماده وي چې مثلا د خارجیانو وتل و، امریکا او متحدینو ته اعتماد ورکول چې بیا به افغانستان حمله نه کیږي، یو هم همدا د بین الافغاني مذاکرات و. دغه بین الافغاني مذاکرات د دې هوکړې په نتیجه کې
څومره نتیجه ستاسو په نظر باندې چې مذاکرات
امر خدا وایو چې د افغانستان موضوع ډیره درنه موضوع ده، دومره په اسانه باندې به حل کیږي نه. خو دغه هوکړې په نتیجه کې دا یو کار وشو چې دواړه لوري کیناستل خبرو ته. دا د خبرو یو پړاو، دویم پړاو، تقریبا یو پړاو سرته ورسوي او دغه ته موږ یو نتیجه ویلی شو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د سولې په برخه کې د افغان حکومت یو مسؤل ارګان په توګه په دغه خبرو کې څومره دخیل و، څومره سولې په بهیر کې دوی ته رول ورکړل شوی و؟
د مذاکره هیئت جوړ شو، البته د مصالحې شورا مشرۍ دی هم پکې خپل نظر درلوده، خپل نظر پکې ورکړ، خو مصالحې شورا مکمل لا جوړه شوې نه وه، لا د رهبری شورا غونډه نه وه شوې، خو هلته مذاکرات طرفین کیناسته، دوی نظر اخیستل شوی و او د همدې دپاره شاید اختلاف نظر به ور باندې و، شاید د هغې په دې افرادو باندې ملاحظې وي، خود پاره دي چې اوس افغانان یو قدم واخلي. کله چې مذاکراتو غړي کابل ته راغله، رهبری هیئت سره کیناسته، سره په پستونځو سره خبرې وکړې.
ویل کېږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې څخه سرغړونې شوې، مثلا امریکایي لوري طالبان تورنوي او طالبان بیا امریکایي لوري تورنوي، څه فکر کوئ چې اړتیا هم لو کړی سرغړونې شوي کې شوي د چا لخوا؟
اور خدای ته هم چې هوکړه ټوله چې دا هغه د طالبانو او د امریکایانو په منځ کې د یو برخې دلته خلکو ته ښکاره شوی ده، ټوله نه ده ښکاره شوې. نو په همدې وجه سرغړونې موږ خلکو پرې قضاوت نه شو کولای.
تاسو هم خبر نه یې پوره ډول؟
زه څومره معلومات لرم، یو د ځینې برخې چې هغه ټوله میډیا کې راغلې ټول کې راغله هغه موږ ته هم ښودل شوي دي. ولې موږ کله داسې اورو چې ځینې زمینې وي چې هغه زمینې دي په منځ کې دي، هغه هغې نه ټول نه دي خبر.
عجیب ویل کېږي چې د امریکا نوې حکومت غواړي د طالبانو سره د سولې په هوکړه بیا کتنه وکړي. فکر کوئ دا څومره اغیزمن کار به وي چې دوی بیا له سره په دغه هوکړه باندې کتنه وکړي؟
زه چې څومره پوهېږم هلته یو نظام دی، یو اداره ده، او هغه نظام او اداره به طبعا هغه مخکنۍ خبرې په نظر کې ساتي. دا چې لکه ټرمپ پیسې کې دا خبره کړه چې هغه سرزور دی او لکه داسې په اړه خبره ډیرو خلکو سره یا ډیرو خلکو متحدینو سره مشوره نه کوي. اوس دا موجوده ادارې دام ویلې دي چې موږ خپل متحدینو سره په مشوره کوو، خو موږ دومره پیګو چې که ډیر فرق راشي هغه فرق به دا په دې برخه کې چې دوی په دې کوشش وکړي چې دا کله چې قوای وزي چې دلته په افغانستان کې یو سولې یا د خبرو یو سیټ اپ مېز راغلی دی خبرو لپاره،
یعنی په ټوله کتنه پوښي تاسو نظر خبر؟
نو زه خو داسې فکر کوم زه په دې نه پوهېږم چې څه کتنه کوي، خو د امریکای حکومت دغه کړی دی، یعنی هغه مخکې یو اداري اور باندې باس کړی دی او دی باندې شاید ډیر معمولی ښکته پورته پکې راولي، ډیر ماته خو لغنه ښکاري پکې.
د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال حاجی عزیز الله الدین محمد چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې، د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړې د لاسلیک یو کال ووته، خو لا هم متحده ایالاتو او ملګري ملتونه وایي چې طالبانو په دې هوکړه کې یو مهمه ژمنه تر پښو لاندې کړې او دا له القاعده سره د اړیکو پالل دي. د افغانستان حکومت هم په ځلونو ویلي د القاعده ډلې یو شمېر مشران د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي. طالبانو که څه هم دغه تورونه رد کړي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي همدا مهال هم په افغانستان کې نږدې 300 وسلوال شته چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. په دې اړه پام وکړئ د راپورټ.
امریکا په افغانستان کې د شل کلنې جګړې د پای لپاره له طالبانو سره کال وړاندې د سولې هوکړه وکړه. د دې هوکړې یو ماته د القاعده په ګډون له بهرنیو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کوندې، خو د دې هوکړې یو لورې متحده ایالات دا کوي چې طالبانو د دې تړون ډېرې برخې له دې شمېر له بهرنیو ترهګرو ډلو سره په ځانګړي ډول له القاعده ډلې سره اړیکې نه دي پرې کړې، هغه څه چې طالبان یې ردوي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان د چنګاښ په 11مه کانګرس سره د افغانستان د وضعیت په اړه په خپل راپور کې وویل طالبانو لا هم له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې نه دي پای ته رسولي. پینټاګان په راپور کې زیاته کړې وه په افغانستان کې د سولې د پرمختګونو سره سره د هند په نیمه لویه وچه کې القاعده ډله په افغانستان کې طالبانو سره د دوی پروژنه کې نږدې اړیکې لري. راپور کې زیاته شوې د هند په نیمه لویه وچه کې القاعده ډله طالبانو د ټیټې درجه غړو سره د افغانستان حکومت د ضعیفولو لپاره همکاري کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو څخه د څارنې ډلې هم د سلواغې په 15مه په خپل راپور کې د طالبانو او القاعده ډلې ترمنځ د اړیکو څخه پرده پورته کړه. د دې راپور پر بنسټ له القاعده، داعش او یو شمېر نورو ډلو سره د طالبانو اړیکې پر خپل ځای دي او د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د القاعده شبکې د یو شمېر غړو لکه په ابو محسن مشهور، حسام عبدالرؤوف او نور وژل کېدلی یو ثبوت دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج هم د سلواغې په دیرشمه له یو شمېر خبریالانو سره په کتنه کې وویل طالبان او القاعده ډله لا هم له یو بل سره اړیکې لري. هغه ویلي وو نږدې 300 القاعده وسلوال په افغانستان کې شته چې له طالبانو سره ستراتیژیکې اړیکې لري. د ملي امنیت عمومي رئیس ویلي وو همدا اوس په افغانستان کې شپږ تر زر بهرنی وسلوال شته چې د ختیځ ترکستان، د تاجکستان اسلامي غورزنګ، د ازبکستان اسلامي غورزنګ او د ختیځ چین ډلو تر نوم لاندې جګړه کوي. خغل سراج د ډلو ته فعالیت موخه منځنی ختیځ سره جګړې لیک ډول وبلل چې په خبري افغان ځواکونه به د دې کار اجازه ورنکړي. همدا ډول د ملي امنیت عمومي ریاست د لړم په څلورم اعلان وکړ چې د غزنی پاندړ ولسوالۍ کې د القاعده شبکې دویم نمبر مشر د یو لړ ځانګړو عملیات په پایله کې وشلې دي. ملي امنیت د دې شخص نوم ابو محسن مصری یاد کړ چې د هند پنیمل یو چې د القاعده خورا مهم قومندان وو. یوازې دا نه، بلکې د جمهور رئیس لومړی مرسال امر الله صالح هم نږدې دوه میاشتې وړاندې کندهار ته سفر پر مهال ویلي وو القاعده او طالبان له هم سره جوړ دي.
یعنی هغه اجمنه چې طالب کړی وو چې موږ سولې غواړو، موږ ته وخت ورکړي چې دا نولس یا شل خارجی تروریستی گروپ د افغانستان وباسو یا ویم نه ده پلی سوی ده. تاسو پوهیږئ چې د القاعده دریم نمبر مشر په غزنی پیدا شو.
د افغانستان دفاع وزارت هم دوه میاشتې وړاندې اعلان وکړ چې د القاعده وسلوالو پر هغه غړو یې د هلمند په ناوي ولسوالۍ کې برید کړی چې طالبانو ته یې د جګړې او ماین جوړونې په برخه کې زده کړې ورکولې. ملي دفاع وزارت د دې کسانو شمېر 15 تنه وښود او دا یې هم وویل چې په دوی کې د دې ډلې یو مهم قمندان مسعود احمد هم شامل دی، هغه کس چې د بهرنیو وسلوالو د ساتنې مسؤلیت یې درلود. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم وایي د القاعده او طالبانو اړیکې تر اوسه عادي دي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه هیڅ داسې دلیل نشته چې له بهرنیو تروریستي ډلو او تاوتریخوالي څخه د طالبانو د لرې کېدو لیوالتیا ثابته کړي.
د ښاغلي اندړ په خبره طالبان له القاعده ډلې سره ایډیالوژیکي اړیکې لري او پرې کونی ډېره لرې خبره ده، خو طالبان بیا دا ټول اداوي ردوي. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل له امریکا سره د شوې هوکړې پر بنسټ دوی له ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره کی پری کړی.
افغانستان خاور به چا پر ضد نه استعمالیږي، هغه تعهد پر ځای باندې تر اوسه پورې داسې کوم شی نه دی شوی. نو دا په مجموع کې توافقنامه تطبیق لپاره یو ښه عملي ګامونه و.
ښاغلی محمد نعیم وایي طالبان د سولې شوی هوکړې ته ژمن دي، خو دوی هم پر افغان حکومت او امریکا تور لګوي چې ګني د هوکړې ډېری برخې نقص کړي دي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس هم ورزو یوې سیمه ایزې موضوع ته. د پاکستان د سیاسي او پوځي چارو کتونکو وایي دغه هیواد کې د سخت دریځو بریدونه او راستربلې د زیاتېدو په حال کې دي. دوی وایي چې دین ته په افراطي نظر کتلو د نزغملو پدیده دغه هیواد کې پیاوړی کړي او ورسره سخت دریځي هم زیاته شوي. اسوسییټډ پریس په دې اړه یو راپور لري چې جزئیات تر لنډې خبرتیا وروسته اوریدلی شي. پاکستانی چارواکي فکر کوي چې د خلکو ترمنځ د دینی عقایدو پیاوړتیاي هیواد یووالي طبيعي، خو سیاسي کتونکي وایي دغه کار د نزغملو چاره زیاته کړي او توندلاري ته زمينه برابر کړي ده. په پاکستان کې د سولې مطالعاتو د خپلواک انسټیټیوټ مشر امیر رانا وایي د هڅو د خلکو د پیوستون پر ځای د هغوی ترمنځ واټن او کرکه زیاته کړي ده. هغه په دې ورستیو کې پر یوې محلي ورځپاڼې لیکلي و چې دینی افراطیت دې ورځو کې د خلکو د هویت یوه برخه ګرځېدلې. د اسوسییټډ پریس په وینا پاکستان کې د سخت دریځو لخوا تاوتریخوالی زیات شوی. دغه اژانس ویلي یوازې تیره یوه اونۍ کې د دغه هیواد سرحدي سیمو کې څلور هغه ښوونکي په ډزو وژل شوي چې د ښځو د حقونو ملاتړو ته یې روزنه ورکوله. د نوبل جایزې ګټونکې ملالی یوسفزی ته هم د ټویټر له لارې ګواښونه خپاره شوي چې ډیر خلک یې اندېښمن کړي دي. ملاله چې پاکستانی طالبانو څو کاله وړاندې په ډزو وویشته اوس په لفظي ډول ګواښل کیږي. په همدې اونۍ کې د افغانستان سرحد ته نږدې دو موټر سایکل سپرو د پولیسو پر یوې پوستې برید وکړ چې یو ځوان پولیس یې وواژه. پر دې سربیره د اسوسییټډ پریس په وینا وروستیو اونیو کې لږ تر لږه لاس پوځي سرتیری او دولت پلاوه ملیشي په غلچکی بریدونو او یا پر سخت دریځو د عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. دا پیښې تر ډیره د پاکستان په لویدیځو سرحدونو کې شوي دي. د پاکستان د پوځي وویاند ویلي د تاوتریخوالي دا پیښې ځکه زیاتې شوي چې د سخت دریځو پر مرکزونو د دوی عملیات ډیر شوي او دغه راز د ده په وینا یو شمېر توندلارو له پاکستاني طالبانو سره لاس یو کړی. د پاکستان د چارو کتونکي وایي دغه سخت دریځي غواړي د تاوتریخوالي او زور له لارې خپل افراطي نظریات په خلکو ومني. د پاکستان د پوځ ویان جنرال بابر افتخار ادا کړی چې پاکستاني طالبانو د افغانستان په ختیځ کې ځان ته مرکزونه جوړ کړي دي. د افغانستان دولت بیا دا ادارت کړي او تلي ویلي چې د سخت دریځو مرکزونه په پاکستان کې دي. جنرال افتخار د غراز هند تورن کړی چې د پاکستانی طالبانو له ملګری ډلې سره مالی مرسته کوي او تجهیزات ورکوي. له دې وړاندې هندي چارواکو هم ورته تورن رد کړی دي. د پاکستان د پوځي چارو کتونکي اسفندیار میر ویلي د تیت او پراک افراطي ډلو یو ځای کېدل پاکستان ته لوی خطر پېښولی شي.
د لشکرګا شهر او جنو نور ورسوالۍ
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خلاد کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر و بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 او په اکثر لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 پو اوریدلې شي ورسته په دویمه نیمه کې درته 219 پروګرامونه لرو لمړی هم د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکوشو عزیزانو د لټه پروګرامونه خو اوس په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې دي په مکړه د سات لاندو خبرونو ته صفی الله ستانګزای در اوروي
د افغانستان د ملي امنیت شوراوی د دوه تړون د سولې او امنیت اړوند د افغانانو تامین دی پر ځای کړی دغه شوراویاند رحمت الله اندړ د امریکا طالبانو د دوه تړون دی او کلن کېدو په مناسبت پیو پیغام کې دا خبره کړې ده د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ځانګړي ادارې سیګار ویلي د امریکا 2.4 میلیارد ډالر بې ګټې لګول شوې دي دا خبره په یو تازه راپور کې سیګار کړې ده د غزنی چارواکي وایي یوې 14 نن یو کس وژلې او نورې ټپیان کړې دي 14 تر غرمې وروسته د لومړی امنیتي او زیاړوند په کلاساب سیمه کې شوې وژل شوې ملکی وګړي دي او په ټپیانو کې دوه پوځیان شامل دي د عوامي ناشنل ګوند د بلوچستان ویاند خان اڅکزی د وژنې پر ضد نن د کوټې په ګډون په زیاتره پښتون میشتو خارونو کې کاربندیز اعلان شوی او د برما پولیسو نن په مظاهره چانو باندې ډزې کړي و کسانی وژلي او ګڼ نوري ټپیان کړي
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري اوس هم سپورتي خبرونه او ورپسې 19 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکوښو عزیزانو پروګرام مهیروي
د سپورت ورزنه هنداره
ټاکل شوی چې افغان سوکوهونکی قیس خادمی نن شپه ل خپل برتانوي سیال سره په لندن کې د سیالي ډګر ته ولاړ شي د افغانستان د سوکوهنی فدراسیون رئیس شکیب ستاری نن ازادي رادیو ته وویل چې خادمی د نړۍ د سوکوهنی سازمان یو ل اتل لوبغاړو شمیرل کیږي چې تر اوسه یې اتل لوبي ګټلې دي خغلی ستاری وایي دغه افغان لوبغاړی خپل برتانوي سیال اعجاز احمد سره چې د ای اف بی کمربند لري او د و لوبغاړو ګټون کېدی مخ کیږي د نوموړي په وینا یا د لوبه افغان لوبغاړي خادمی ته برخلیک ټاکون کده او کچری د لوبه وګټي د نړۍ د سلو ګټونکو لوبغاړو په لیست کې به شامل شي په لوګر ولایت کې د ډی درجه روزنیز کورس پیل شو د فوټبال فدراسیون روزونکو وحید الله وحیدین اسد رډیو ته ویل چې دغه صنف نوی روزونکو ته د زده کړې او پوهاوی وړولو په هدف جوړ شوی نو موړي ویل چې دغه پروګرام چې نن پیل شو شپږ ورځې به دوام وکړي د ښاغلي وحیدی په خبره په یاد روزنیز پروګرام کې به سلر وشروزونکو عملی او نظری زده کړې وکړي ټاکل شوی چې دغه پروګرام په پای کې غوړه روزونکو د سیاسي درجه ته هم وروپیژندل شي او ټاکل شوی چې افغان او زیمبابوي کرکټ ملي لوبډلې راتلونکي مارچ میاشت کې د دوه ټیسټ لوبو لړۍ ترسره کړي لومړی ټیسټ لوبه د مارچ په 2مه او دویمه ټیسټ لوبه بیا د مارچ په 10مه نیټه پیلېږي د تیر شپې په لوبه کې لومړی زیمبابوي توپ وهنه وکړه چې د شپږو لوبغاړو په سوځیدو سره 515 منډې وکړې او له هغه وروسته افغان ملي لوبډلې ته د توپ وهنه وار ورکړ کله چې افغان لوبډلې توپه هنه پیل کړه نو دا ټول لوبغاړو په سوځې دوسرې 201 منډې وکړې چې وروسته د لوبې د وخت پوره کېدو لامل دا چې افغان لوبغاړي ناسوځېدلې پاتې وو دا لوبه مساوي لاند شوه د افغان کرکټ ملي لوبډلې لپاره منیر احمد کاکړ 129 ناسوځېدلې منډې اصغر افغان 50 منډې او افسر زازی بیا 90 منډې جوړې کړې
د انصاف په لټه کې
یو چاغې په سیور شبل یو غې په سیور شمدې کې ربان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم
دومره زوري ده لمه کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کې زما د یت سر نه وشت
خو مسؤلین څه وایي
کوټه ازري په ویډر کوي ازري ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف پلاټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د هلمند ولایت د باغران له ولسوالۍ نه د ګڼو کلو د اوسیدونکو په نمائندګۍ عبدالرحمن ازادي رادیو ته ویلي چې دوی په سیمه کې یو کلینیک لري چې سړی ورته شپږ ساعته په موټر کې ورسېدی شي. دوی دغه کلینیک مسلکي ډاکټران او کافي درمل هم نه لري. دغه ستونزه مو د عامې روغتیا وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. پام مو ورته راړو.
زما نوم عبدالرحمن دی، د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه خبره کوم.
ازادي راډیو ته د په څه خاطر ټلیفون کړی؟
دا زموږ په وطن کې موږ کلینیک نه لرو، اوس دا واورو خټو بارانو یخیانو بنده کړی، بېخي مو مریض خو تر ځایه هم نه رسېږي. نو دغه مو مشکل دی، نو موږ ته هېڅ خدمت د کلینیک پر برابر باندې نه دی شوی.
تا ویل چې زموږ د وطن د ولسوالۍ کنه د ټول وطن خبره کوي؟
د ولسوالۍ خبره کوم. په ولسوالۍ کې خو کلینیک شته، خو خدمت داسې نه پکښې کېږي. تقریبا شپږ ساعته لار ده چې بیا موږ هلته ولسوالۍ ته ماشې رسېږو.
کلي ډېر دي د کلینیک په اطراف یا د کلینیک نه لرې؟ کلي زیات دي، ولسونه زیات دي.
شپږ ساعته د موټر لار ده تر کلینیکه پورې ولسوالۍ ته بعد موږ رسېږو.
کلینیک کې څه شته؟ ډاکټران شته؟ دوا شته؟
داسې ډاکټر و چې ما ورته وویلې چې زما پر سر درد دی او زما معده و زړه ایسي، ده ما ته ګولۍ راکړي چې هغه ګولۍ ما راوړې. بل ځای مې یو نوشته والا ته چې د ګولۍ نوشته یې ویلی شوه، هغه راته وویلې دا ما ساده یو د درد شی درکړی دی، بلې شی نه دی. پنځه ګولۍ وي هغه هم د درد دپاره وي.
دا مشکل یوازې ستا دی او که نورو خلکو سره هم دا چلند کېږي؟
سل په سره کې لري، ایحات چې راشي ودي ګوري که دغه رقم نه و د زما سر دې پرېږدي.
دغه کلینیک ته د خلکو تګ راتګ څومره دی؟ مراجعین زیات دي؟
په دا ورځ باندې چې زه ورغلم تقریبا چې دا مردانه مریضان ناست ور به تر پنځوس کم نه وه، او هغه زنانه خو خامخا دېرش نفره خو زنانه هم و چې هغه هلته ناست وه.
تا ویل چې دغه مریضان چې سردرد یا په معده درد دي، که د دې نو نور شدید مریضان وي هغه تداوي کېږي دلته؟
یوه دانه له ورته وویلې مالکه تا په کلینیک دوا نه وي، ته ما ته په شخصي کې نسخه راکړه چې زه د شخصي ته دوا واخلم. ده راته وویلې ول شخصي ته که تا ضرورت درلوده هغه ته ولاړ شه، نو ما ته ولې را روانې.
که یو ناروغ وي یا د هغې لاس مات یا پښه ماته یا کوم شدید زخم ولري، دا تداوي کېږي پکې؟
زما یو خوری په کلینیک کې بستر و، فقط پراکت پروت و. نوره دوا ما ټوله د بازاره وړې ده، د یوې روپۍ دوا له ماته د کلینیکه نه ده راکوسی. نو
څو بستره به لري دا کلینیک؟
زه چې ورغلم پنځه کاټه پراته وو، خو یو کاټ موږ اشغال کړی و، څلور فارغه وه.
نو دغه پنځه چپرکټه کفایت کوي دغومره ولسونو ته؟
منی کوي، ولس خو ډېر دی.
ډاکټران خو به پکې تعداد څومره دی د ډاکټرانو؟
یوه دانه نر ده، یوه دانه ښځه ده، چې نن یې پنځمه ده چې راغلې ده بالا مخکې، خو ولانه نن یې پنځمه ده چې راغلې ده. دا معاینات و عکس و دا خو بېخي تر سره نه شته. که پنځه شپږ ورځې به داسې کېږي چې دغه زنانه ډاکټره راغلې ده.
زنانه مریضان چې ورشي د هغې علاج کېږي؟
یا خو نه کېږي. وایم دغه زه ورغلم ما مریض واغسته ده، د جلدي مریض یې درلوده، د پوستکي نسخه یې ورکړله. د دغې نسخې دپاره پنځه دانې ګولۍ راکړلې وه ما ته، هغه بله نسخه یې دغسې پنځه دانې ګولۍ راکړلې وم. دغه دوه واره چې مې مریض ور وسی دی، یوه پلا زه خپل وم، یوه پلا مې زنانه مریض ور وسی دی، د جلدي مریضې دپاره دغه پایکټ یې زه چې کړی و د ګولۍ پنځه دانې ګولۍ یې ورکړي یې بله یعنې ما کله ولاکه پکښې ایښې وه.
تا وویلې چې دغه کلینیک نه د کلیو تر منځ فاصله شپږ ساعته ده، شپږ ساعته په موټر کې ده؟
و شپږ ساعته په موټر کې چې مزل وکړې بعد غابل کلینیک ته رسېږي. دلته موږ یو چې د دې دګې څخه بیا تر ولسوالۍ پورې شپږ ساعته لار ده.
دومره فاصله چې ده، په دغه لار کې مریض نه په تکلیف کې کېږي؟
مریضان خو مري راڅخېني، نو داسې خو تر اوسه پورې په سلو مریضانو کې مو لس خو اتمي مري پر دغه لار باندې. د ولادت مریضان خو بیا بېخي ډېر مري. نور مریضان چې لاشي دي هغه خو نو موږ بیا وخت د سره روان کړو، بیا تر یو ځایه رسوو. هغه مو په ولسوالۍ کې خو یې کار نه کېږي، نو دا موږ و دغه ته بیا لشکرګاه ته چې ونه رسوو یا کندهار ته بل ځای بیا کار نه کېږي.
داسې شاهد یې چې کوم مریض په لاره کې مړ شوی
و؟ زه در سیم د مستریمانه نک وریندار په لاري کې مړه شوله لنګ وخت کیږي د یو دانه د سرطان مریضې و د سماد کا په نامو د پر لاري کې مړ شو نو دا سې دانه مانه خو بیا وس په تیر وخت کې مړ شي یا خو بیا ډیر دي
دغه ولسونه چې زیات دي او شاوخوا کلیم زیات دي دغه یو ډاکټر خزینه او یو ډاکټر نارینه کفایت کوي
نیس کولای خو د نیستې په خاطر چې یو نه نشته د ډاکټر یو خو هم څه دی نو ډېره ساحه ده چې اوس دغه کلینیک په ساحه کې یادېږي او راځي په دغه کې تقریبا څلور ساعته درې نیم ساعته موټر مزل کوي عبارت دغه نه خلق و دغه کې یو کلینیک ته راټولېږي
وسلوال مخالفین خو به د دې کلینیک د فعالیت مخنیوی نه کوي
مخنیوی نه کوي هغه څه کوي خو دا ولسته خدمت پیدا خو د طالبانو سره هیڅ اړیکې نه لري نو دا خو د خلکو لپاره خدمت دی د خلکو لپاره کیږي
خاصه مشکل به ورسو د عام روغتیا وزارت له چارواکو سره به شریکو
سمه ده سمه ده کور دی ودان
دغه ستونزه مو د عام روغتیا وزارت د روغتونونو د اصلاح مشاور ښاغلي ډاکټر سید حبیب الله اروال سره شریک کړه اروال سره محترم د بعضي ولایتونو کې چې لری ولسوالۍ دی او کلیم لری دی د ولسوالۍ او د مرکزونو نه خلک د شکایت کوي چې فاصله تر کلینیک زیات دي د کلینیکونو کو د زیاتوالي پیسې کې څه تدابیر شته
د روغتیاي مرکزونو پیسې کې مونږ یو ستراتیژي لرو هغه دا چې په ډیر لر پرتو سیمو کې د آشانی صحیح په نام باندې وړو کې روغتیاي مرکز دی چې د هغه صحیح د خلکو هغه ابتدایی روغتیاي مشکلات حلوي شپې باندې کار کوي چې په ډیر ځایو کې امتحاني عملی او کامیاب وختل نو ان شاء الله په دې باندې کار روان دی او وګورو چې دا په مجموع کې د عام روغتیا د وزارت سیستم جوړ شي او کارونه منظم روان شي په خیر د کورونا حالات ختم شي نو امیدوار یم چې دا کار وشي
جناب ډاکټر اروان دا پښتنه مې په دې خاطر مطرح کړه چې د هلمند ولایت د باغیران د ولسوالۍ نه د لزګونو کلیو په نمائندګۍ د حبیب الرحمن په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې د دوه او د کلینیک ترمنځ تقریبا شپږ وساته لار ده او هلته چې لاړ شو هلته ډاکټران هم کافي نشته درمل هم کافي نشته د دوی دپاره څه پلان شته چې دغه ستونزه حل شي
موږ د هر یو روغتیایي مرکز د روغتون نه نیولې تر وړو روغتیایي مرکزونو پورې د نفوسو یو اندازه لرو چې که څومره نفوس موجود وي هغه ته کوم یو روغتیایي مرکز باید جوړ شي خو متاسفانه څو غټ مشکل دي یو خو دا ده چې موږ د امنیتي مشکل امنیتي لحاظه یو غټ مشکل ده چې هغه د ټول حکومت باید هغه ته د هغه د حل لپاره تصمیم ونیسي او دا مشکل دعا به وکړي چې څه وخت حلېږي او دوم مشکل دا ده چې د عام روغتیا په وزارت کې د یو کال کې د کرونا له وجې متاسفانه داخلي مشکلات هم زیات پیدا شو په وزارت کې رهبری تغیرات او دا خو دا خبره مو پلان کړی دی وازنه لاره د حل دغه سی وړو کلو ته روغتیایي پوستا او یا روغتیایي ځال جوړول دي چې دوی روغتیایي هغه ابتدایي مشکلات حل کړي
جناب اروال صاحب دوی وای چې تقریبا شپږ ساعته مزل کې چې کلینیک ته راورسیږي د ولسوالۍ خو په ولسوالۍ کې د لازم درمل هم نه کیږي ډاکټران هم کم دي دوام کم ده دې تم څه پلان تدابیر شته
یا عملاً موسسات سره قراردادونه شوې دي په افغانستان کې ټول خدمات په ولایتو کې تقریبا 90% یې همدغه موسسات دي چور وزارت سره قرارداد کوي دوی مسولیت لري او دوی باید هر روغتیایي مرکز ولسوالی خود څه کوي چې په لري روغتیایي مرکزونو ته باید دالته امکانات برابر کړي او روغتیایي سہولتونه خلکو ته برابر وي دا د موسسه مسولیت دی او د وزارت په ټوله کې غټ مسولیت دی د موسساتو د معاشاتو د کمبود او د امکاناتو د دوا د نه رسولو په وجه نو دغه مشکلات نه سترګې نه پټو باید پټی نکو دا د سره مخ یو موږ غواړو چې امیدوار یو چې دا سیستم په صحیح تقویه او جوړ شي خیر کار وشي
خوشاله او کامیاب اوسئ ډاکټر صاحب روان درنو اوریدونکو عام اوریدل چې د هلمند ولایت د باغران له ولسوالۍ نه د عبدالرحمن په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي وو چې کلینیک د دوی له سیمې نه ډیر لرې پروت دی مسلکي ډاکټرانه او کافي وسایل هم نه لري او د عامه روغتیا د وزارت خاغلی ډاکټر سید حبیب الله اروال وویل چې دغه ستونزې د حلولو لپاره پلانونه ترتیب شوی او په لږه موده کې به حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صافا او واضح واوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
دا ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دوستانو، د دې په دې هیله ستاسو د دې اونۍ خبرونه پیلوم. ډیر منځندوم ورزو د یو هغه اوریدونکو پیغام ته چې لکندار خیرستولې دی او وی چې یو ماشوم په خپل سیمه کې پیدا کړی دی، نو کچېری تاسو هم په خپل ورکو عزیزانو په سکرځي او مخکې تر دې چې د خبرونه او پیغامونه پیلسي، نو قلم او کاغذ در سره آماده ولري. د دغه دوستانو نو شمیرې در سره ولیکې کې دای سي ستاسو رک په همدې کسانو کې پیدا سي. نور مونږ څنګه ورزو د پیغام به وورو.
بیا السلام علیکم، زه محمد عیسی کبوانم د کندهار څخه. زه مجر یو خو الکو پیدا کړی دی د څو کال دی بلمن دی بلمن د دالیا ول سوالې دی چې ډیر شته بغار وخت یې خپل کوټ زمونو کې چیرې کلی واز ما ژغوري یا دی کورنیز ما ژغوري راځ خپل کوښنه دی بوزي زموږ دغه د دریا څې کې چې موږ تاسو سره سره د یو خلک په کلیسې مېرا او سوامه سپر سپر و سپر د دوا یو نه کنزه و دوا په کلیسې مېرا بل شي نه سپر و تلور اته نه درې دوا و و دوا په کلیسې مېرا یو ځل بیا سپر اویا د کنزوس دوا نه کنزه سو دوا اویا سپر سو دوا اویا د اتیا په دېش و سو دوا اویا
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من زمبکار زواک دی دیشن من دیلات لوا شیر و لسوالی چخه ازادی را جتا دا پیغام پریش دم مخی میم دا پیغام پریشی و دلتا یو روح دا محمد دویم پا ناما باندی چه مشور پا نانا باندی دی دا کوچان سر دی تقریبا دا دری چلور کال کیش چه دلتا ور سر دی نو مخکمه دا پیغام پریشی و خود چوک نسلو پیدا خود یا دینی کسان وایی چی دا غزمج و رکسو و عزیز دی که ار چوک دا دا پارو مانی معلومات وایی او یا هم مانوی نو دا تلیپون پر دا غشمی رو باندی دی از ما سر آلی که چنگ که دا تلیپون سپر و دوا وار سپر دوا هفت شپاش دری سپر دوا دا تلیپون شمیره دلی بیا سپر و دوا وار سپر دوا اتا شپاش دری سپر دوا د تلیفون بل شمیره سپر و سپر دری سلور و یو سپر نه اتا شمیره دلی بیا سپر و سپر دری سلور و یو سپر نه اتا.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 00 02 03 41. یو ری بیا وایم 0 00 02 03 41. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 02 02 41 41. یاو پینزه.
مننه کوم دوستانو چې دا پیغامونه موږ سره شریک کړی و. دا د موږ هم در تخپره کړه. اوس به د خبرونه د جوړښت سره سم ستاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځئ.
السلام علیکم، زه بهلول خبرې کوم د ننګرهار ولایت د چینو لسوالۍ د عدالخېل د کریانا. دا آزادۍ راډیو ټول تر کوونکو ته سلامونه نیکی هیلې وړاندې کوم. بعد سلام، زما یو ورور دی د جان محمد په نامه باندې،
چې اتیش کال کې چې ورک شوی د خپل خسر سره یو ځای د پیښور د ګنج د سیمه نه ورک شوی. تر اوسه پورې د ده د خسر او نه د ده معلومات موږ ته شوی. ډېر کوشش مو کړ. د خسر نوم یې نعمت الله دی، د نعمت الله د زوی نوم سبحان الله دی، او سره د کورنۍ دغه زموږ ورور او دا خسر یا ورک شوي دي د پیښور د ګنج د سیمه نه. نو هر چا ته کوم معلومات دي مهربانۍ له مخې ده موږ سره په دغه تماس وکړئ. اته څلور شپږ دوه څلور پنځه بله شمېره صفر اویا شپږ څلور نه شپږ اته څلور شپږ. ډېره مننه ازادۍ راډیو کارکوننه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډېره مننه. بریالی اوسئ.
سلام علیکم ورور جوړې په خیر. ازادۍ راډیو ته سلامونه او نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم. ما یو زوی ده محمد اساف په نامه ده چې په نویت په نامه راکئ. د مسلمانۍ د همدردۍ له وجې دې هر مسلمان ورور کم معلومات لري په دغو شمېرو سره دې ما سره اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه اووه یعنې صفر اووه صفر اووه نونس شپږویشت نونس بله د اړیکې شمېره ده. صفر اووه سوه څلور یعنې صفر اووه صفر څلور شپږدېرش یوولس یو دېرش دا د ټلیفون شمېره ده. که یادی غږ اوري کورې ډېر پریشانه ده. معلومات راکړي د مسلمانۍ له همدردۍ له ډوله ډېره مهرباني به وي. مشرینې به هم ترلاسه کړي.
هلو څنګه ما یو د ورور اخشي دی دا پنځه کاله کېږي چې ورک شوی دی. نه د ژوندې راسته نه د مړینې راسته پنځه کاله کېږي چې د کور وتل دی. د نوم عبدالله علي د پلار نوم عبدالجلیل نومېږي.
السلام علیکم عبد المعظم کابل نام اڑی کنولے زمنگایا ورور د مدرسه نه څنګه د ښکاله کیږي چې نادره کوي په نامه د فضل هادی او د پلار نوم یې چې دی ابریخمین ده. او د چک د ولسوالۍ دی که څوک خپل از موږ غږ اوري یا څوک د ده په اړه معلومات لري نو مهرباني دی وکړئ دې شمارې سره دې اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر پنځه دوه څلور اووه درې اووه یو وسلام.
هلو زه اکمل د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د کاریزو د سیمې څخه پیغام ستوم. زموږ یو حاله کورت لري احمد یعقوب نومېږي. ورم سیاکنګل سکال دی تقریبا اووه میاشتې کېږي چې دایرکت یې نشتم. نو هر ورور چې د ده په اړه معلومات لري او یا دی په خپله زموږ خبره اوري په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووایي که دی خپله اوري او که د بل ورور معلومات لري. صفر اووه اته دوه درې صفر اته یو یو پنځه مارا بیا تکراروم. صفر اووه اته دوه درې صفر اته یو یو پنځه دا که دا شماره دې زنګ ووایي او دی که په خپله زموږ خبره اوري نو دی چې په خپله زنګ ووایي هڅه دې وکړي د ازادۍ د راډیو کارکوونکو ټول ډېره مننه. السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000024341. یو ورې بیا وایم 0000024341. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدئ 0042 02-21-12-415.
سلام علیکم احترامات تازہ ریڈیو ٹولر سلام ہر پاس کو کچھ روز اور خوشحال ہے اسد اللہ مجاہد ہم لکھ من ولایت خان محترم اوزدوں کو از مای منگر سید محمد سلام تقریبا زنزکا لکیزی خپل کور څخه نه دارا کوي نو ارتو کړه د پخ حق معلومات لري نو زما سره دې په تلیفون کې نو تما څنګه کې چې هلمند ولایت د نادالو لوسوالي د سیداوات وسیدون کوي دي نو هر څو کړه د پخ معلومات لري زما سره په دغه کوښښ مرو تما څونی سي سفر او سفر څنګه او شپږ دوا درې سفر درې یز د بیس مړه تر لږه ما سفر او سفر څنګه وسو ودیشته درې سو درې د لا پما
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زادی راجو ټولو کارکون کې تا او ټول د پتا سلام یې حمزه خان سید کا ولایت جانسلو سوالی د شکر لکلا چی زنګوانه ما ورور د اصل مشکل کې چې ورخت نه درا کده هیڅ معلومات نه شته کندار کابل علمن مفروض شرا او هیڅ معلومات نه کو کار ته د پاکستان معلومات یې نیمه نه معلوم ده د جابل جبان زول ده د جانسلو سوالی ده پکتیکا ولایت د شکر کلا او شیدون کایه موږ ته د دې نمبر وای سپارلاریا اتیا اتنیوی ټلیفون سپارلاریا اتیا اتنیوی ټلیفون راش دې نمبر باندې موږ ته زنګ وای دا به مهرباني
السلام علیکم زه روزی محمد د کندهار ولایت څخه خبرې کوم ازادي رادیو ته دا پیغام پرېږدم چې زما یو اخشری د پیداګل په نامه دی د پلار نوم یې امیر بل دی د اتیو اشتخار دی د ارغنداب د سرکاري باغ سره یې کور دی تقریبا دوه کاله کېږي چې جلال آباد ته تللی و تر اوسه یې بیا درک نه دی معلوم او هېڅ یې د مړه او د ژوندي درک نشته د ورونو نومونه یې دا دي مراد باز اغای ګل او عزت نو د مهرباني له مخې که یې هر چاته درک وي یا یې پیدا کړي تر دغه نمبر کې زنګ را ته ووهي 0-9-3-4-4 نمبر یې واري بیا درته وایم 0-0-0-3-9-2-8-2-4 هر چاته که درک معلوم وي یا یې پیدا کړي 200,000 روپۍ جایزه لري او دا غزما او پیغام دوه واري یا درې واري ما ازادي راډیو ته پریښې دي په مهرباني لمخې دا غزما پیغام باید خامخا نشر شي.
سلام علیکم زه شبیر احمد د کندهار ولایت سیمه خود د میوان ولسوالۍ د سیمه خود د کلي څخه زما یو د ماما زوی دی چې بلاستان مې د تیسره کې اکلچا دی دوه کاله کېږي د کور څخه نه دره کتل د هر مسلمان ور په اړه معلومات لري موږ سره د تلنګ شمیرارې کوم چې پر اویا نشته تر څلور تا او نه اتیا او څلوېښت چې پر اویا شپږ نه څلور اته څلور صفر موږ سره د پیغامونو نه او انعام ورکوم.
بلې السلام علیکم زه عمر رحمت ولی د هلمند ولایت مساکنه ولسوالۍ نه ازادي راډیو سره پر کشم زما یو وخت یې ورکتی دا د ستار په نامه دی دا عبدالعزیز زوی دی چې د باغران د ولسوالۍ دی پیلان اوس په مشمس نوزاد ولسوالۍ کې یو کور دی په باغران کې بیا د خود دی دا هر چا ته کړه د په حق معلومات وی ګرځي نفر دی شنی سترګې دی دا لاس کاله کې چې د خپل کور څخه نظر کوي ما زادې رادیو ته ډیر رنگونه ولې دي او بل بیا دا یو پیغام و د ستار په نامه باندې یو څوک پیدا کړی و د ستار په نامه دا پیغام ک بیا چې چیرې تاسو موږ ته نشر کړي او یا دا شمیره موږ ته موږ ته دی په دا شمیره ځنګوي که هر چا د ستار پیدا کړي یا معلومات تر تر کړي یو لا ک افغاني جایزه ورکول کیږي زموږ د ټلیفون شمیره ده 0-8-3-1-3-5 شمیره بیا وایم 0-8-3-1-3-5 د پیسیو نمبر مو دی 0-2-0-2-8-5-2-5-5-2-0 شمیره بیا وایم 0-2-0-2 اته پنځه دوه پنځه پنځه صفر دا زموږ د پسوی نمبر دی. هر چا ته د بار په حق نه معلومات وي موږ دې په دا شمیرو زنګ ووي یو لک افغاني جایزه ورکول کېږي. عبدالستار نومېږي دا جبلازي زوی دی ګردې نفر دی شنې سترګې دي. هر چا ته په معلومات وي موږ دې په دا شمیرو زنګ ووي. ازادي راډیو څخه ډیره مننه. السلام علیکم.
مننه کوم ګرانو اوریدونکو چې مشتمو خپل پیغامونه راستولې وو او د خپل دوستانو په اړه مو خپل پیغامونه را سره شریک کړي وو. موږ هم د دې په امانت درته خبره کړه. البته دا باید ویم چې نور پیغامونه هم لرو په دې خبرونه کې ځای نه وونو وخت مو پوره سو نور به په نور خبرونه کې پګر سره وورو. خو مخکې تر دې چې د خدای په امانی وکم غواړم د خپل همکار تای روشان څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په تنظیم او جوړولو کې را سره مرسته کوي. همکاري کوي کور ودان ستاسو هم کور ودان او تربل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.